السلام علیکم د ازادي رادیو د نن مخام خبری مجله ته راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د ګډو ګټو امنیتی تړون وای د تاجکستان افغانستان د پولې پر اوګدو کې د وسلوالو نخټو د زیاتېدو له کبله باندې تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. روسی رسنیو نن د دې تړون د مشر طلعت بیک مصدیکوف له قوله راپور ورکړ چې وایي تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست چمتو کوي، خو تر اوسه دا موضوع نه ده روښانه شوې چې کله به دا وسلې تاجکستان ته سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلوال ووژل شول او دوه نور افغانستان ته وتښتېدل. روسیه، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې اداره سیګار سر لننه منحل شوه. دا اداره په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې وه او هدف یې په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش و. سیګار تیره میاشت په خپل روسي راپور کې ویل چې د امریکا کانګرس له 2002 څخه تر 2018 کال پورې د افغانستان بیا رغونې ته شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په اوږدو کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړي او اټکل کوي چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. په توکیو کې د افغانستان سفارت سر له ننه بند شو. په جاپان کې د پرزیدلي جمهوري نظام د محل سفیر شهید محمد عبدالي چې تر اوسه یې د سفارت چارې سنبالولې نن پر خپله ایکس پاڼه د سفارت د بندېدو خبر ورکړ. په عین حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغان سفارت او د وزارت ګډه اعلامیه ده اعلان وکړ چې په کانبیرا کې افغان سفارت به پر روانه جون میاشت کې وتړل شي. استرالیا ټینګار کړی چې دا سفارت طالبانو ته نه سپاري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو امنیتی چارواکی ویلی دی چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 امنیتي سرتیری او 50 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته وویل چې مخالف وسلوالو نن د کوټې په ګډون په لږ تر لږه 12 سیمو کې همغږي عملیات وکړل. له دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکي او ګوادر او نورو سیمو د نښتو او چاودنو راپورونه خپره شول. د دې همغږه عملیاتو پړه د بلوڅ بلتون پال پوځ یا بی ال ای منلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. عباس عرقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنګټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی ویلي ایران دا مني چې اټومي وسلې به نه جوړوي، خو په بدل کې باید پر دې هیواد لګېدلي بندیزونه هم لرې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویل چې تهران ته یې داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پرې پوهېږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي او ټاکل شوې چې د غزې او مصر ترمنځ د رفاه پوله سر له سبا پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنګټن له لوري د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرایلو پوځ وایي د رفاه پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې د اسرایلو لخوا تایید شوي وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفاه د غزې یوازینی سرحد دی چې له اسرایلو سره شریک نه دی. دا پوله د 2024 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت لپاره ځانګړی اهمیت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې نږدې 15 میلیونه افغانان به سکل روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري.
یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز لارو د بندیدو له کبله مرکزی حکومت ته خبرداری ورکړی. او یو شمیر سلمانان وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له زیاتېدو سره د دوی کاروبار هم پیکه شوی دی.
امر ملبارو سلمانی په سلمانی ګرځي نه پرېږدي چې څوک ګیره کې خط واچي یا څوک خپل ویښتان دا څنګونه وتراشي یا چسپي کې سټایل وهي. ډېر وخت کېږي ډېر تنګ راغلی یاستو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو لمړی موضوع ته خو له هغه مخکې قدرمن اوریدونکو واوري چې نن شنبه ده د 1440 هجری لمریز کال د سلواګي یادلوي ولسمه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 1.5 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی مطلب ته د ملګرو ملتونو سرمنشي له قوله پر راپورونو کې ویل شوی دی چې ښاغلی سرمنشي وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل بنسټیز شرط دی. انتونیو ګوتیرش په یوه تازه خبري غونډه کې ټینګار کړی چې دغه راز په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی ډېر اړین دی. یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره روښانه تعریف او عملي طرحه وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یو مهم اصل بلل کیږي. انتونیو ګوتیرش دا څرګندونې په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې کړې او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه په افغانستان کې څلور بنسټیزو موخو ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې څلور بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه دي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم، زموږ په باور د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی بېساری اهمیت لري.
انتونیو ګوتیرش وویل ډاډ باید ترلاسه شي چې هیڅ ترهګره ډله د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه کړي او دا چې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د احتمالي ملاتړ په اړه اندېښنې شته. ګوتیرش څلورمه موضوع په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق کنټرول یاد کړ خو ویل وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی. خو هغه وویل چې د لومړیو درېو مواردو په اړه لا هم نهیلي شته، مشروع اندېښنې نه دي عملي شوی او دا چې دا موخی اړینې دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي، سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تامینېدای شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له تلونیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې همدا ډول حکومت حاکم دی او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه باید دا واقعیت درک او درناوی وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان لپاره د ټول ګډونه حکومت جوړېدو په اړه روښانه تعریف او عملي پلان وړاندې کړي. لډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
تعریف از حکومت فراگیر
د ټول شموله حکومت تعریف باید د افغانستان په قضیه کې د شکیلو هیوادونو، د نړۍ د سترو قدرتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په یو نړیوال پلان کې ترتیب شي، له اوسني حاکمیت سره پرې بحث وشي او عملي شرایط وټاکل شي. د حکومت بڼه، قوانین او بالاخره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای کېدل دا یو عملي پلان ته اړتیا لري، نه بیانونو او اعلامیو ته چې په تیرو 500 کلونو کې ورکړل شوي دي.
دادن اعلامیه بیانیه کې ته 5 سال دادن.
د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي وایي چې د طالبان حکومت د خلکو نړیوالې ټولنې خبرې نه اوري او په نږدې راتلونکي کې ترې د بدلون تمه هم نشي کېدای.
حکومت طالبان به یې اساس
د طالبان حکومت ځکه ټول شموله نه دی چې په لوړه کچه د پریکړو واک یوازې له طالبانو سره دی. څوک چې طالب نه وي د پریکړې حق نه لري. همدارنګه ځکه ټول شموله نه بلل کېږي چې ښځې د رهبرۍ او پریکړې په کچه حضور نه پکې لري. طالبان یوازې د خپل ځان خبره اوري او د بدلون تمه په نږدې راتلونکي کې ترې نشي کېدای.
په ورته وخت کې اروپایي ټولنې ویلي په افغانستان کې هر ډول حکومت باید د دې هیواد پراخ قومي، ټولنیز او فرهنګي تنوع منعکس کړي. خدا چې شمولیت او ګډون په څنګه عملي کېږي پرېکړې باید خپل افغانان وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جیل برتران ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی له هر هغه نوښت څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې خبرو اترو ته زمینه برابر کړي.
شمولیت یو ډېر مهم اصل دی. دا نشي کېدای چې افغانستان د روحانیونو، د یوې ډلې، د اسلام، د یوې
ځانګړي تعبیر او د هیواد یو ځانګړي سیمې څخه اداره شي. هغه هم له داسې باورونو سره چې آن ډېره اسلامي هیوادونه اسلامي نه بولي. د شمولیت منطق دا دی چې د افغانستان هر حکومت باید د دې هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او دا چې ټول ګډونوالی به څنګه عملي کېږي دا خپله په افغانانو پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال په ډسمبر کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري بحران د اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د کړنلارو د بدلون غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې وویل چې افغانستان د انزوا فشار او یا د واک د تحمیل له لارې ثبات ته نشي رسېدی او یوازې بشري مرستې هم دغه هیواد په اوږد مهال کې نشي ساتلی. د هغه په وینا پایدار پرمختګ، اقتصادي ښهوالی او تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې یو مشروع او حساب ورکوونکی نظام د ملي او نړیوالو ژمنو پر بنسټ د هیواد اداره په لاس کې ولري. واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې د کار او زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي او دغه راز د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوې چې په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او بېکارۍ لامل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار لنن څخه خپل فعالیت پای ته ورسو. د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمیر متخصصان وایي چې که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور وو، خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده نو د فساد په مخنیوي کې رول ډیر واضح نه و. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
داسې مهال چې نن د جنوري 1 د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې سیګار کار پای ته ورسید، د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور او مستند و، خو دا چې د امریکا او د افغان حکومتونو له لوري ورته پام نه کېده د فساد د مخنیوي په برخه کې رول واضح نه و. سیګار په افغانستان کې په پوځي پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش کاوه. دغه ادارې په خپل روسي راپور کې چې 13 میاشتې خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. دې ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستند کړي او اټکل یې کړی چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوی دی. خو د اقتصادي چارو پوهان بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې د سیګار پر راپورونو کې د حل لارو نه پګوته کول هغه ستونزه و چې لامل یې د دغه ادارې راپورونه ناملي کېدل
او ګزارشونه دقیق و، اما د شفافیت درک ونه شو. د دې راپورونو چې وګورو د حل لار هم نه خوځله، ځای هم نه خوځله چې څوک باید مجازات شي، د چا نه باید پوښتنه وشي. نوم یې و شفافیت او د حساب ورکول، اما هیڅوک پکې د محکمې وړ ونه بلل شول، هیڅوک ورسره د جبران دپاره حاضر نه شول. د دې ځای شوو مرستو دپاره
دی وایي د دې ادارې بندېدل هم افغانانو ته ډېر د اندېښنې وړ، ځکه نه دي چې دوی په ګټه او تاوان ډېر نه پوهېدل. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان هم ورته نظر لري، وایي د امریکا او افغانستان د وخت د حکومتونو اصلا د سیګار راپورونو ته پاملرنه نه کوله. د سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
د سیګار راپورونه تر ډېره بې پرې، واضح، دقیق او کوم سیاسي اړخ یې نه درلود، خو له بده مرغه د امریکا د حکومت له لوري ورته جدي پام نه کېده او د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې پام یې ورته نه کاوه ردولې، هغه مسایلو ته چې سیګار ورته اشاره کوله هیڅ پام ورته نه کېده، ځکه د وخت چارواکي تر ډېره پکې دخیل وو.
نوموړی وایي د هغه وخت افغان حکومت باید له سیګار سره موازي یوه اداره رامنځته کړې وای او په ټولو هغه مسایلو یې تحقیق او څېړنه کولای چې د سیګار له لوري مستند کېدل او په خبره د لارې به په افغانستان کې د فساد مخه تر یوې اندازې نیول شوی وای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره سیګار په 2008 کال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا جوړه شوې وه. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیګار د فعالیتونو د پای ته رسېدو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي چې دغه بنسټ رول په افغانستان کې کوم اغیز نه درلود، خو سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم د یاد هیواد تر ټولو لوی تمویلوونکی پاتې شوی. د سیګار په وینا امریکا یوازې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره 3.8 میلیارد ډالر مرسته کړې. یادې ادارې ادعا کړې چې طالبانو له دغه مرستو ګټه پورته کړي، خو طالبانو مخکې دغه ډول اداګانې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال امریکا له افغانستان سره خپلې ټولې مرستې ځنډولې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مرستې طالبانو ته رسېدې. تازه د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالي چارو کې د خیبر پختونخوا د والي سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملا درېدلې ده، چې له کبله یې د صادراتو د کمېدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې او د ښاغلي اسلام پر خپله اکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډېره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی، او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغېز وڅېړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پښتونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبريال او شنونکي شمس مومند د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو په برخه کې د پاکستاني چارواکو نه پاملرنه پښتنې رابرسېره کوي.
د صوبې د آمدن ټول دارومدار چې دی نو هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې دی یا په ټرانسپورټیشن باندې دی، ځکه چې 53% کمی په ریوینیو کې دا خو ډېره زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقي حکومت چې د کمی صوبې د نور ملکونو سره چې دی هغه نشته دی، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه صوبې بیا خپل ریوینیو څنګه پیدا کوي؟ صوبې له په خپلو وسایلو باندې په خپله سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خو د وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي، تعلق ساتي یا نه ساتي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویل چې دا لارې به یوازې هغه مهال خلاصې شي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به یې په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل دا تضمین په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان لپاره ټولې لارې مهمې دي، خصوصا لپاره پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچي بندر یو مهم بندرو څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کېږي. زه فکر کوم اوس هم که چېرې دغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د عدم متوازن ورکولو تضمین به وي.
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا اټکل کوي چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. اوچا وایي د دې خلکو لویه برخه ماشومان او ښځې دي. یو شمیر افغانان وایي د اقتصادي ستونزو د دوی لسیمو د روغتیایي مرکزونو د لرې واټن او په دولتي روغتونونو کې د مناسبو اسانتیاو د نشتوالي له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په لسمه ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي. نو ماشومان رانه سینه بغل شوي دي. زنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی. نو هغه به یا مرکز ته اسدآباد ته یا ولسوالۍ ته نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوي.
ډېری خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. زه چې کله ناروغه وم یوه مور مې ولیده چې له لرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی
طالبانو حکومت بیلابیلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. په یو راپور کې چې د پنځمه په ورځ د دلوي په نهمه په خپل ایکسپانډای خبر کړی لیکلی چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندې سویو شمیرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په ملیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنیو روغتیایي اړتیاو ته د رسېدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوي په 5مه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 386 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و. هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2025 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2026 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي خو له هغه مخکې وروستی راپور. په افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د څار او محدودیتونو له زیاتېدو سره د دوی کار هم پیکه شوی دی. په دې اړه راپور دا دی وړاندې کیږي.
په افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتانو د جوړولو پر څرنګوالي د محدودیتونو له زیاتېدو وروسته د دوی کار هم ډیر کم شوی دی. ځینې میاشتې اند خپلو دوکانونو د کرایو ورکولو توان هم نه لري او یو شمېر نور دا کوي چې د مشتریانو د ګیرو یا ویښتانو د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي. د کابل خار یو سلمان چنی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له پخوا راهیسې د طالبانو لخوا دوی ته سپارښتنه شوې وه چې د مشتریانو ګیرې او ویښتان په غربي سټایل مه جوړوي، خو په خبره یې دې وروستیو کې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده. دی زیاتوي چې دې وضعیت د دوی پر کار جدي منفي اغېز کړی دی.
مخکې خلک په شوق د ګیرې او ویښتانو د جوړولو لپاره راتلل، خو چې سختګیری شوې ده نه راځي. مخکې به په میاشت کې یو یا دوه ځله راتلل، خو اوس د ویرې له امله نه راځي. موږ ته ویل شوي چې غربي سټایل مه جوړوئ، ګیره مه اصلاح کوئ، مه یې خریئ، که ونیول شوئ سزا به درکړو.
د کابل ښار په شاشه یي سیمه کې هم یو سلمان چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، په یوه پیغام کې ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره اونۍ د یوه هلک د ګیرې د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. یوه شپه او ورځ ورسره وه او په دې موده کې دوکان هم ورته مورلا کړی و. ده هم لیکلي چې د همدې فشارونو له امله یې پرېکړه کړې چې خپل دوکان وتړي. په ورته وخت کې هرات ولایت کې یو سلمان چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د پخوا په پرتله یې کار په څرګند ډول کم شوی او ډیری مشتریان د طالبانو د چلند له ویرې سلمانانو ته لږ مراجعه کوي.
کار ته بند په خوا په شان نه دی، کم شوی دی. یو لامل یې د دولت قیودات دي او بل خلک په خپله هم نه غواړي لکه په خوا سټایل ووهي. لکه په دولتي ادارو کې چې کار کوو او بیلابیل سټایلونه یې وهل، خو اوس دوی ګیرې پریښې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي د دغو محدودیتونو په زیاتېدو سره نور نشي کولی خپله ګیره او ویښتان د خپلې خوښې او شخصي سلیقې سره سم جوړ کړي. د دغو ځوانانو له ډلې د کابل د کارتینو سیمې اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له یوې میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې د دوی د سیمې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده.
یوه نیمه میاشت کېږي په هر سلمانۍ کې، خصوصا زموږ په منطقه کې، امر بالمعروف سلمانی په سلمانی ګرځي، نه پرېږدي چې څوک ګیره کې خط واچوي یا څوک خپل ویښتان د څنګونه وتراشي یا چا سپکې سټایل وهي. ډېر وخت کېږي ډېر تنګ راغلی یاستو.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر نظر واخلو، خو تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د روان لمریز کال د اسد په یو دېرشمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په څلورو فصلونو او پنځه دېرشو مادو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته خپور کړ. د دې قانون پر بنسټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورین صلاحیت لري چې د ګیرې د خریلو له شریعت څخه د طالبانو له تفسیر سره په ټکر کې د ویښتانو د لنډولو او ورته نورو مواردو مخه ونیسي. دا قانون دغه شان د مامورینو ته اجازه ورکوي چې سرغړونکي ونیسي او محکمې ته معرفي کړي. د دې قانون توشي او تطبیق له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی او د بشري حقونو بنسټونو بیا بیا د فردي ازادیو او د خلکو د معیشت پر وړاندې د دې قانون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې او هر ورځ دا قانون لا سخت او جدي تطبیقوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب تلی دی هند تا دا دا غل اصلی که سرو که زکر دا غزمر دا پنبه و کمت جیر چچ دی جیر کم دی زکر دا دری کالا و آخوات دا پنبه دلتا چی مش خرچوالا دا پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 یا کم نرخ، اوس په 120 افغانۍ دی دا درې کاله مخته. نو زموږ مثلا چې کود رانیوسو انبار رانیوسو یوه ګونۍ انبار په 5500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي په 6000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. مداخل کا ډیر تنگ ډیر فازاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله ټول جوړ روغ او صحتمن به یاست. شنه خلاص دی ولسم ټولګي و شپږم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپېژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل. په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي. نو ستاسو درس چې دي هغه د 22 صفحې څخه تر 38 صفحې پورې دوام کوي. زه د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي او دا حیوانات د کوډاټا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کژېدو خاصیت لري چې ډېرې دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپرا جمجمه لري چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بې شمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دي او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلي دي، یعنی تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نوي ژوندي په منځته کولو کې، همدارنګه د دې کم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپېژندلې، راځو د دوی ډلبندي ته. چون زیلرم که حیوانات چی دی عموما په پینزو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشن سوی دی چې هغه عبارت دی د کبانو ټولګې همدارنګه د زو حیاتینو یا هم امفیبی بیان چی دی دوی ټولګې دی همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دی د الوتونکو مرغانو ټولګې دی اویس چورته ویل کیږي په لاتین کې همدارنګه د تیلرونکو حیواناتو ټولګې دی چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز تویل کیږي. رسو دا کم ټولګي چې د دوی ډولونه د دوی خصوصیات د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رازو د کبان ټولګي ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سادیږي چې اکتیاس موږ ورته چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه چې موږ وویله دوی د شمزی لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرو یا دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د ساخت په ژوند مخته وړي چې په تیرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي و. همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی سي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوي کې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزور دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی. ویشل دي چې یو چې دی ګرد خلا یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کېږي هغه رودي او دغه خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوالو سپری د پنځو څخه تر سوالو جوړه د غلری برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده او دی عموما په خوږو، ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی. او دا کم حیوانات چې دی د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیک فیش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري. یو جوړ دی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دې کم جوړش دي که مثال کرپسکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوارخیزه دي او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري او دوی چې دي د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټکسري شارک دي او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي، فش دي چې هغه هم چې شدي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې لس ملي متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر څو متر پورې د دې اوږدوالی رسیږي او دوی چې دی خپل ژوند مختلف برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دي په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت وینو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي. ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوج په واسطه هم کوي چې د غو د دولوس خیوې د اپی دغه سرتو دوستۍ چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کېږي چې دی چې د مثال د سوج په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بدي هم سوج لري او هم برانچونه لري چې دی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوج په واسطه د سوج په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دا کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي بدي کول خپل ژوند حالته مخته یوسم چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسو ډېر نوم یې اورېدلی اوسې. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت دی وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن ده مثال موږ وایو سر برخه ته که چیرې راست په دې کې خلاصتګي پازه چې د عموماً نشکره کېږي خو د دغه د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینې برخې کې ګیلز شامل دي او بل د تنې برخې کې چې ده چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیښتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی د یو بل ماهي څخه تیښتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لر دی چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی که مثال موږ وای پوش چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوش څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطحې کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دغه کم چې دی د مقاومت کمولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري. یعنې د پوستکي په سطحې کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دې دی کوم شاپرونه چې دی مختلف شاپ پورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینی دی د خېټی دی همدارنګ د اخرنی د لکی برخې د چې هغه تر ټولو قوی ده او خله پز سترګې سترګې چې دی هغه یو ډول پر دې پاستا پوشه سیوري دی مشخص چې او بل هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غو سیتمند بیس شرا لاست دو لسم توگی وش پار سم لست در روز از روخ پت پا موضوع که درس که مجاو تاسی در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوی پا تیل واس که مو از مجد بدن سیستم و پیشندی چی از مجد بدن چی دی حقا در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم نری چی حقا دفاعی سیستم مجد او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطر ریشه راځي او راځو نن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دناتیم سفیس قطر درنیو یم سفیس پرې دوام وکړي تازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنی څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کې التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې حجرات چې دي هغه یا د دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان جوړوي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکیږي ځان ورسوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دي د زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چې شکې د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټوسس فعالوي چې دغه کوم مایکروفی او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوې اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجره باندې شوی کې حمله وکړي، دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره، د دې په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کوي خپل کار سرته رسوي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کوي په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی، دی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي. یعنې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کوي دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کوي ورډېروي، چې په دې سره دغه کوم میکروبونه باکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي، چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تللو لامل سي، یعنې د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي تاوان رسولی سي. عموما باکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نه سي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي، نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راسي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي، او دوی چې دي د باکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونه چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنې فاګوسایټیس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم څه کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کوم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري، چې دا د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کوم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دوی چې کوي د دوی شکل او کوم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنې نور کوم دفاعي سیستم چې دي په دوی باندې چې کوي خبرې، او ټي حجرې چې دي هغه عموما دغه سرطاني حجرې په له منځه وړلو کې دوی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دي د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنې مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دي مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دي د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دوی دنده چې ده کوم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدلې وي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي، یعنې کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپله هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه دا جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کوم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دي خپله په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو طبیعي وژونکي چې دی د ان کیسز په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي او دغه ان کیسز چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیل خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دی چې دی ډیری اساسي دندې ساتلی مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو له منځه وړل دي سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډیرښت چې شي کې سرطان لامل کېدلی شي چې هغوی څه کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي او بل چې دی د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دی په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډیر اساسي رول لوبوي که چیرې دی ونه اوسي یعنی ګټې ډیرې دي دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي یعنی ژر مخترزي همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي د هغه وروسته رازو پروتین وایي پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړي رول لري او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو بکتریاوو فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي او دوی چې دی په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دی مرسته کوي دغه کمپلیمنت سیستم چې دی دوی دغه پروتینونه چې دی د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دی حسوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي یعنی کم هستامین چې دی هغه د چیکیش د دی په واسطه فعال کیږي او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د نشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم پیاو چیکي په کې پیاوړی کوي او د میکروبونو د لمنځه وړلو لپاره مرسته کوي یعنی د فاګوسایټیک چې دی خپل دی چیکي خپل په ځان کې هضموي کله چې هضم کړي دی په لمنځه وړلو دی چې کیږي ډیر اسانه کیږي همدارنګه دی انټي بایوټیک پروتینونه دي چې انټي بایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي یعنی هر میکروب د لپاره یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي تر څو د بدن کم انټي بوډیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیان ژر تولید کوي همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم وایو تاسو په دې ځان په کوچه لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري میکروبونه ویروسونه او بکتریاوې نیسي او دغوی شکی له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیس او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي
همدارنګه دوی چې دي د انټي باډیان تولید دي، یعنی کله چې ماته تاسو ول بي سس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبر ورکړي، هغه په مایکروب په مقابل کې انټي باډیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دي د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمونو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونو سطح سره چی تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن دغه له منځه وړي، دوی چې دي دغه د بي او تي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره